السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او و مورث نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی څلرمه د اگست 15مه. په پیل کې خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ږغ د غلي کولو بله هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ږغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، لسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ یې وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روانې اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېدې. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تب د اصل کې ده چې د جرمني پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخته په لویدیز زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان یې جل او اته نور ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو، مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. دا اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. په بنګلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنګلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورښتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنګلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر برید وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په اتیایم لسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران، را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي، او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلومی دي، او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي، او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بک یا سپین کتاب باندې یادیدو، او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د آیس آی دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حامد ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده، او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپله وګوري القاعده، داعش مثلا په خپل لشکری جنگوي، سپاهي صحابه، لشکری مجاهدین، دغه سی ٹی ٹی پی، دا ټول او دغه نوري.
ګران صاحب مننه. همدې عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دا په خبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخ ته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو، نو
یعنی لوی تشویش داعش
ته، لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش ته.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش ته دا بل ګران صاحب څه خبر؟ ګران صاحب، د داعش ته تشویش ته یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارد ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټیبلشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه وو، موږ به د لکونو روپو زکات ورکو. اوس هغوی په خپله مشال ډوسه په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته ناست دي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریځ ورکوي چې هلته کې زموږ په خپله دونه تاوان وشو، خو هلته کې بیا ولسونه دا وایي چې تاوان د ولسونو شوی دی، پوځ ته یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترګرې پر ضد باندې. خو که دغې ته موږ راشو د داعش مسله دغلته پاکستان راپورته کړې ده، خو څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څه باندې سل کسان وژل شوي وو، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي وو او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلول بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلول ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کم بریج شوی وو او د هغې زیباري چې داعش ډلې کم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی وو چې غفاري هغوی رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره برید کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغوی دا خبره کوي. او هغه وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخ ته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه کې
اندیشنو یو وړ خمدغه دی. ګراد صاحب، مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی غوښتل چې په سویډن کې د جرمني د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندېښنې ورسره زیاتېږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلېدونکې ده. د آصف دراني خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر دی او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. له بلې خوا دا صحیح ده، دا اندېښنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بله خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشارې شوي دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته وسم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی، هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر رالی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه د هغه کې ځنې داعش وسلوال هم ورنوتی دي په هغه کې شامل شوي دي. بل خوا کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپل دا تورونه لګی، په خپل دا خبره کوي چې د پاخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابل سیمو کې ځای پر ځای کړل شو. دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دی او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبره دا سیده چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني زیږولې ده. دا وی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده او دا وخت
د دې دوی خپل اختلافات سیاسي اختلافات
پښتنه زما دا چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیم آباد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و هغه خبر و هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب وبخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام درلود،
یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سنس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګي دی، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت لپاره، نو هغه باید دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمونږ دار پوځونه پوځیان هغه مري د سند چې لکه پوځ قربانی نه ورکي. دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثره بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوځ باندې شي،
خصوصا په پوځ باندې،
په پوځ باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل وس پوځ،
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کیږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوځ غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر چې دا باس یو ډول راغوند کو. ګران صاحب، د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو حالته له خپل خپلوانو سره له خپل
خیر اوس دغه سراپورونه خو نه تایید سوي کنه
لیدنی کتنې
کوي. ګران صاحب، دغه سراپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرض لکه آزادی راډو نسته ایدا ولې سفلانه یالته تللی دی تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازه له کندهار راپور درلو چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانی په خو په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوې ده. مهاجرینو تر 15 کډیر افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې کبیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اغل ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي، هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي، هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو. د کوټ شورا ولا، د پېښور شورا ولا، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو، نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت کې په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي، هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک زیا پرو زیا دي، څوک دغه باقیات را مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځل ته کې. نو د سیم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده. کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملاً رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي، نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګېدي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کومې ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې مې درلودي، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، د مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنګلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
قرآن صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او که نه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرانتیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دي او یا هغه ملیشی چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پیښي په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورځ تر بولم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپل کوي چې 20 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقي د یو زر آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څه لمړی د ونې د مهم سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبان او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خلی سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ټول کوشکوي چې داسې تبلیغات او پروپاګاندا وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز. طالبان ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وایي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلې کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دي. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې اړ کې چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ. طالبانو د امانی خپلواکۍ 115 کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستان د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرټونه او نندارې جوړ شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي، خو نوي استعدادونو هم ثابت کړ چې لچانه کم نه دي.
خو شپږیزه دا چې تیر وته پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د لاغه ته ونه شو. لا خو مثبت پوینټونه تر شپږیزه کې دا د لوشل دوه دانیو، یو دا چې ټول نشل ټیم ارکان به برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخ کاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وکړه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نه شو، نندر چند نه پر هغه صورتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاد یاسف دورانی ورسته یو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی، د 2001 کال د سپتمبر د 11 پیخي په څیر د بلې دغه پیخي احتمال یادونه کړي خبرګون خوده، او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پریوته، او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام او وخت او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په خبرګون ویلي، ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نګدي پرون کې رسنیز تفسیری د هیوادونو اړیکې زیانمن کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه وسره پاره کې افغان لاس نه درودي، او نه د افغانان له خوا سره ده پاره کې اکثره د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخل و، او اوس هم د ډیر تروریستي ګروپونو د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل لري او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي، کله ټي ټي پی مسله ده که د طالب مسله ده، دا ټول هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز خو ایجاد شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پی موضوع حل شي، نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږی شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږی اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې و.
زه فکر کوم چې باید وړ او بتونه چې ته په موږ د وساتې چې اړیکې دلته نورې خراب نه شي، جګړې ته زمينه مساعده نه شي. دا د وړ هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګې د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشي چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړی پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولای چې دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چی ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تک د بندیز لګیدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربیره به هم د افغانستان د بشري وضعیت بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازي او تداوم ورکړي. ریچارډ بینټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال رئیس افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د دل همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بینټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چی ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بل اخره به افغان خزی او افغان ولس خپل حقوقو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګری ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګری ملتونه باید خپل بې طرفي اسب کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلری یو دا چې واقعا ما غوښتل چې واقعیتونه دي افغانستان او بیا په خاص توګه د درېم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصيږي دوی په سرګند ډول نه را سرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زمان نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت لپاره رئیس څوز له افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبان حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړي دي. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغه د جرګې ملاتړ تر ابلی. نو دا سیاټکل کې چې جرګې کې په 50 نش پیتو زره کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکو په خپل لا پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. موږ په درويشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ تر بولو. بیا ورسره دغه نه په سویډن کې ده، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به جرګې ملاتړ تر بلل کیږي. تاسو نه ډیر مننه چې ماته وخت راکړه.
پا په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دورستۍ کې یو تر ټولو لوی جرګه چې څلور زره پښتنو اساس پکې ګډون کړی او د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان تر څنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلی دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او منشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي وو. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي وینا او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زر افغانانو مخې ته میرمن نغمه کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلې.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. عدالت غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخود، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خودلو، او ځوانان ډیر زیات خوشاله، ځوانان خپل ویلې چې موږ د سي تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، دا سیو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره موږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښه وښه کې.
تاسو ته به تر معلومه ده چې دا سي غونډه او دا سي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغه سي غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ستاسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځ تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي و، چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینه او کې ویلي اوس مهال بشپړ ازادي راغلې او په خواني حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلن نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د دې په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. دغه
موضوع تر اوسه پورې په جرمنی کې کراسوي نه ده، یعنی دقیق نه ده. د جرمنی حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یو مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي. خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز کرکټ لیګ تر سره کېدو، او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړي. شپږیز نه هم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و. خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکل شپږیز لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق، قتل وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل، او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې وربیای د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالیو خوند سوچند کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پوره ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومیسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې داغه دی ٹی 20 کرکټ کپتان دی، دی ٹی 20 ټیم کپتان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري، او د ینګ لپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومیسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیز لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکه هم کړې دي.
دا د شپږیز چې نه هم پړاوي وو باید خطر سره شوی وای، دکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه د کرکټ بورډ د شپږیز چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږیز د تیرو تجربه ور سره وا، او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده چې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیګي چې کومه موضوع وا. خوشبختي ده چې تیر اتو بڑاون نہ خشے وای یعنی دمان نظر داد لاغه سی اونش ولا خو مثبت پوینټونه تر بش بګی د کج داد لوشل دو دانیو یو داو چی ټول نشل ټی مارکان بګی برخه واخستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټی چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږ سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خفینشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلو فرمټون له مونږ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشی کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیز رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزره آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پښتنه د مولوي کبیر خندا باسونو جوړ کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزره درېسه او 28 د موسیقي مختلف علي سوځولي ډیر زره فلمونه یې لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوځولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومت ولې اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایره لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولی بیا ویلي د لډولو به حرام نه ده او قماربازی بل لوبه ده چې لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو څلور فصلون کې د امر بالمعروف نوې قانون هم توشيه کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیالغه خنده امتون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال چې د خپلې پاکستاني لهجې او سرګندونو لامل تل نیوکه سر مخوي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم په اړه د یوې پښتني په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا ل چرګانو سره د انسانانو د مقابله د ویډیو خبرېدو هم باسونو جوړ کړو په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره که ځم دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچې لخي خو سره وسلیږي حتی د 40 گیګاواټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2013 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې په موهغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سین په غاړو ورځې ورځې تیری خو راشي د ځلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوی دی د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منو شو د طلا دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې درې کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېرې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.